مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان موانعی را در برابر مذاکرات بین‌الافغانی از بین ببرند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشد. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي له کوي چې طالبان د موافقې موادو تجمن پاتې شي. دوی وایي که کوم سرغړونه کیږي هر څه له لاسه تللی شي. د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښیو او اندېښنو هم خبرو. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ افغان سیال محمد اشرف غنی سره په وروستۍ سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 9000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبري ورسره کړی. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی غنی لیکلي، ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت په رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړی. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړي چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10مه به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لارې خلاصې کړې چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه په ناغوښتون کې په سړه هوا کې د یونان په 100 متره کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې یو افغان په ناغوښتون کې رسول چې خپل وړ ماشومې په اوږه و، پرون د یونان د پولیسو له بد چلند څخه شکایت وکړ. دای وای ان موږ چې ماشومان هم را سره دی، یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نور ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلی یو، خو له دې زیات نه زو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړي چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري، او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړي. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې د هیواد په سوریه کې هم د بشار اسد له رژیم سره پنخته کېدی، او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. بلخوا ایران د تیرې وی میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل:
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکردیم، بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کاله ایران کې اوسیدو. د فامیل یو غړی مو سوځیدلی وو، د تداوی لپاره مو حل تولی وو، دوه نیم کاله حل تو بیرته په زور را وستلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشتې 3000 کرایه ورکوو او 9 تنه ډوډۍ خواره لرو. د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته وویل چې درویشت افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوي دي. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 83,000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی. اول د تیر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څه باندې شپېتو هیوادونو ته وغځېد. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 80,000 کسان په دې ویروس اخته دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2,000 تنه ته پورته شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 45 تنه ښودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسېدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې دې ویروس څه باندې 1,000 کسان نیولي او تر اوسه له دې ډلې د 300 د مړینې خبر ورکول شوی. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړه چې 30 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او وروستی خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبي سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللي د فبروري د 8 او 9 خونړیو قومي نښتو مسؤولې بللي. په دې نښتو کې 11 کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمې ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکاره ډلې غوښتل د یوې بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمې ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتې کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتې پولیسو لسګونه دا مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهره ناقانونه بللې، حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږونه پورته کول. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسېدو لاسلیک شوی تړون په کلکه څاري. افغان ولسمشر بیا وایي که طالبان له تړون سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غرض اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکیچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکیې چارواکي له روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنډې ته کړي.
له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د خپرونې دویمه برخه د انصاف په لټه کې او د ورک شوو عزیزانو او دوستانو په لټنې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. اته بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خپرونې لومړنۍ موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یکشنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنگټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤول ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې یو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانگزی راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یکشنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ.
is condition based.
تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې لدغه موافقه ووزی هر څه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي.
And the responsibility will be theirs.
خغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپل جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان مواد څنګه عملی کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون لمخې ټول بهرنی پوځیان په 14 میاشت کې افغانستان اوزی د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوند خواو سره خبرې کوي چې 15000 طالب بندیان خوشی شي او طالبان له القاعده او نور ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحه واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس تلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي
کېدی.
دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یو ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارل او حساب کتاب سره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلې خبر نه ده. دا په هغه څه تړلې دي چې عملا په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهم ورځ و بلکې دراتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow.
پومپیو ویل دا تړون دوا سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندي ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی توافقنامه په جدي ډول څاري. بلورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پارولې. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناڅرګندې برخې لري کولای شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي. خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پښتنې اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشي کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
سول لپاره لوی پرمختګ د سره سول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی دی چې د جګړه ختمي. اما د دې د بندنوانی مذاکرات مسله په ګونګه پاتې شوی چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پوری او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزاب په ادرس څوک لاشي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لاشي.
خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لار بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورس داد ورتم چې پیډې شي په شروع کې دغه کوم مطبوعاتي مسائل چې دا به طالب په نبکړه باندې پاس وسی، مګر زه خپل ورس ته بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټلبرګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په 14 میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصله سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیره د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاستراوړنه پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه لهیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خدا ادبیات د پوهنځي او محصل خان زمان دغه هوکړه ته خوشبينه ده.
زه ورته ډیر زیات خوشبينه یم ځکه چې نړیواله سطح باندې د دوی د دوکې چې د سولې لامل شي.
لدې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او له افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړي، نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګندوي، او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم 24 ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې ترلاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ 13 به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري، خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقه او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشې کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان چې په روان کړکیچ کې یوې نوې مرحلې ته داخلیږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشې کړي کنه. هغه زیاته کړه چې د 50,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي، خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
اته بجې او 13 دقیقې شوې. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکیچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یوه بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیې مخه خلاصه کړي. د ترکیه د دې کار هدف د خودل شوې چې په سوریه کې د خپل عملیاتو لپاره د اروپای ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلب کې د سوریه او ترکیه د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشري ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالۍ زیاتېدل لوی بیلګې دي لا پسې زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانگزی راپور ته.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کېني چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په نا اروپای ټولنه د ته اړه چې د ادلیب د لانجو له عمله در راپورته شوی ناورین د مقابله لپاره خپل هڅې دوه چنده کړي. هغه ویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناشته د یونان په غوښتنه تر سره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه ورسه له هغه اروپا ته د کډوالو د نوتلو لار خلاص پرې خوده چې 13 پنځم باندې سوریه په هوایی بمباریو کې په ادلیب کې یو شمیر ترکی سرتیری ووژل شول. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول خودل شوی. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیه او سوریه د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره کېدل او ترکیې ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیې او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیې او روسیې کړکېچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیې په یوه سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته یې زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي. له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به آسانې خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که فیسبوک لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښکې پته ده facebook.com/azadiar. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په غبرګون کې ویلي چې اوس افغان مشران له دې ازمایښت سره مخامخ دي چې دوی د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا خبره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د مارچ په لومړۍ نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور معلومات د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبری غونډه کې د افغان سولې تړون پر ارزښت، د ممکنه بین الافغاني مذاکراتو پر چیلنجرو او په دې اړه د اسلام آباد پر اندېښنو خبرې وکړې. نوموړي وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی کوي. خو شاه محمود قریشی دوه واره د بین الافغاني مذاکراتو د موضوع یادونه وکړه. د ده په خبره پوښتنه دا ده چې تلپاتې سوله به څنګه ترلاسه کیږي او دا به څوک کوي. د ده په خبره دا کار به افغانان او د هغه هیواد د مختلفو ډلو مشران کوي چې دوی سره کښېني او د سولې چاپیریال رامنځته کړي.
کې لوګ تو امن چاہتے ہیں اب آزمائش آئے گی قیادت کی.
خلک خو سوله غواړي، خو اوس د افغان مشرانو ازمایښت دی چې هغوی د دې پرمختګ لپاره په خپلو دریځونو کې څومره نرمي پیدا کوي او آیا دوی د افغانستان ګټو ته زیات پام کوي او که خپلو هغو ته لومړیتوب ورکوي
یا خپل مفادات کو ترجیح دیتی.
شاه محمود قریشی زیاته کړه په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د ده په وینا هغې د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته غاړه کښېښودله. نوموړي د لاسلیک تر دستوري وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې ذکر هم وکړ او ویل چې له هغه سره ځینې نقطې راپورته کړې چې پکې تړون ته د زیان رسونکو په اړه هم وه.
د تاوان رسونکو پر رول سترګې نشو پټولی. تاوان رسونکي ول او شته، په افغانستان کې هم شته او بهر هم. تاسو باید تاوان رسونکي وڅارئ.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې باید د خبرو اترو دوهمه مرحله یعنی بین الافغاني مذاکراتو کې ځنډ ونه سي او بل دا چې امریکا په کار ده د افغانستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال حل راوباسي. د شاه محمود قریشي تر خبري غونډې یو ورځ لمخه د فروری پر 9 نیټه په قطر کې طالبانو او امریکا یو تړون لاسلیک کړ چې لمخه به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه له افغانستان وځي. تړون وایي افغان حکومت او طالبان به بندیان خوشي کوي او طالبان به له القاعده او نورو ترګډو ډلو سره خپل تړون شلوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او اتحادیانو پر ضد نه استعمالیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سولې او د تاوتریخوالي اړوند مسایلو کې پاتې کیږو. په غزنی کې په سلګونه داسې میندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلی او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې مې له دې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویې ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیلمنې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفې او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له شکېلو خواو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمېرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د هلمند له ناتالینا خان محمد اسلامیار لیکلي که امریکا ان ووځي جګړه به دوام کوي ځکه د ده په خبره حکومت یو نه دی. دی وایي که افغان چارواکي سره یو نه شي سوله ممکنه نه ده. مجاهد افغان له عزر نه د لوګر له عزر نه لیکلي وایي محمد اشرف غنی باید د ښه نیت لپاره یو شمیر بندیان تبادله کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلي چې د افغانانو لپاره د سولې چانس رامنځته شوی باید له لاسه ونه وځي. د هم غوښتنه کړې چې د توافقنامې ټول اصول باید مراعات شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي وایي زموږ افغانانو د زړه هیله سوله ده. د هلمند له چای انجیر نه محمد خان خیاط لیکلي وایي دا ظلم او تیری دی چې ایران په زوره کډوال راباسي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران 400 افغان کورنۍ په زور خپلو کورنو ته راستنې کړې دي. او نورالدین الازار له پکتیا نه لیکلی وای له طالبانو نه غواړي چې د توافقنامې ټول مواد مراعات کړي ځکه خدای مکړه د پټکو چې دا هلي افغانان له لاسه ورنه کړي. او له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې 8:30 بجې شولې. اوس هم په مکړې د افغانستان او سیمې د خبرونو